باید باشه که این جامعه درست که دموکراسی است، یک شخص حق داره که دید خود بیان بکنه، چنین دید مخالف اسلام است، چی مخالف هر مذهب دیگه است، چون جامعه دموکراسی است، هر کس حق داره بدون خشونت دید خود بیان بکنه. اما مشکل در اینجا هست که این مسئله را حکومت آلمان از دید امنیتی فعلا باید برش نگاه نکنه، از دید سایکولوژی برش نگاه کنه و از دید استخبارات هم نگاه بکنه. این مسئله تنها مختص بر آلمان نمیشه، این مربوط آمریکاست، مربوط اروپاست، مربوط سایر کشورها است، ولی بود روانی از این مسئله چیزی هست که کمتر برش توجه صورت گرفته. شما وقتی که در انزوای فرهنگی قرار میگیرین، همه چیز شما کسی که در کشورتون بودین دیگه نیستین. اینجا یک خلای بسیار جدی ایجاد میشه و این خلای جدی سبب میشه که شخص عقده بگیره و عقده خودش یک کانفلیکت خودی را ایجاد میکنه. وقتی که شما از جامعه دور هستین، هر روز علیتان حرفای زشت گفته میشه. شما وقتی ما آلمان سفر کردیم، فضا و محیط آلمان مطور دیگه پیدا کرده.
سروش، سوال ما این بود که با توجه به این نکته هایی را که شما یاداری کرده، یعنی آیا این توجه پذیر هست که با توجه به همین مشکلاتی که وجود داره و شما هم بهش اشاره کردین که کسی بره و حمله بکنه و جان شهروندان عادی و نظریات اونها را تحمل نکنه و با چاقو اونها را بکشه، خب شما هم تا اینجای کار موافق هستین که این توجیه نداره و دکتر وزین هم موافق است؟ اجازه بدین این بحث را یک کم دنبال بکنیم و از این منظر وارد بحث شویم. جناب وزین، شما که جامعه شناس امور دینی هم هستین، یک کم به مخاطبان ما این موضوع را بازتر کنین که اسلام در مورد تحمل نظریات و عقاید دیگرها چی میگه و به نفس حیات انسان چقدر اهمیت قائل است؟
ببینید، من گمان میکنم از جمله واضحات در دین اسلام است که اسلام به آزادی فکر و بیان و همچنان تعامل بر خود نیک با مخالفان در عقیده تاکید میوزده. در قرآن کریم ما نصوص متعدد داریم، از جمله این که الله متعال میفرمایند که لا اکراه فی الدین، شما یعنی در دین اکراه و جبر نیست مثلا. و همچنان ما در عقاید اسلامی داریم که اگر کسی از روی ایمان و جبر مسلمان شود، ایمانی قابل پذیرفتن نیست، یعنی باید در ایمان آوردن اکراه و جبر در کار نباشد. و همچنان تحمیل، یعنی الله متعال پیامبر صلی الله علیه و سلم را در آیات متعدد مخاطب می‌فرماید که افأنت تکره الناس حتی تکونوا مؤمنین، یعنی شما مردم را حق ندارید که مردم را با جبر با اکراه مجبور دار با ایمان بسازید. و بنابراین ما در تاریخ اسلام این اصل را داشتیم که همیشه حتی داخل جامعه در رست پیامبر علیه السلام در داخل مدینه منوره، شما میثاق مدینه را بخاطر دارید که چگونه در یک دولت واحد مسلمان یا غیر مسلمان از جمله معبود پرستان همچنان یا اهل کتاب هم در کنار هم زیست میکردن. و همیشه ما در نصوص فقهی شرعی خود داریم که با غیر مسلمان چگونه تعامل صورت بگیرد، یعنی تعامل مسلمان با غیر مسلمان بر نیکویی باید باشد. و قرآن کریم در یک آیت بسیار صریح واضح میفرماید که لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم، یعنی خداوند شما را منع نمیکند که با غیر مسلمانانی که با شما جنگ نمیکنند، شما را از خانه و کاشانه تان بیرون نمیکنند، با نیکویی رفتار بکنید و عدل بکنید. بنابراین این است که شما ما در خود مسلمان بر اساس اصول شرعی با غیر مسلمان بر خود مسالمت آمیز است، یعنی کسی غیر مسلمانی که با مسلمان بر اساس بر سر دین و عقیده و ایمان نمی جنگد و مسلمانان را از خانه و کاشانه ایشان بیرون نمی کند و آنها را مورد ظلم و تعدی و تجاوز قرار نمی دهد، مسلمان با آنان نمی جنگد، یعنی مسلمان حق ندارد با آنان دست تعدی دراز بکند. در همین داخل جامعه اسلامی اگر در مسلمان غیر مسلمان را بکشد، یعنی به گونه مسلمانان باید قصاص بشود، یعنی
تشکر از این جناب دکتر. دو روز بعد از حادثه که پیشتر هم گفتیم در 31 ماه می اتفاق افتاد، بازم اجازه بدین از اولاف شولتز صدر اعظم آلمان من نقل قول بکنم که در شبکه ایکس تویتر سابق نوشت که افسر پلیسی که در مانهایم کشته شد از حق همه ما برای بیان عقاید خود دفاع میکرد. شولتز افزود که اگر افرادگرایان میخواهند این حقوق را با خشونت محدود کنند، باید بدانند ما سرسخت‌ترین مخالفان اونها هستیم. پایان نقل قول. خب این خشونت‌های اخیر از دید شما چقدر میتونه به افرادگرایی دینی ارتباط داشته باشه.
ببینید این آنچه که واقع شد بار دیگه تکرار میکنن که به هیچ وجه قابل توجیه نیست، بلکه قابل نپوهش است. از دید من اگر این سوال برد چرا اینجوری میشه، طبعا این بیشتر سیاسی است و البته اینا فراموش نکنیم که بسیاری از اشخاص و سازمان های افراطی افرادگرا به گونه مستقیم و غیر مستقیم از طرف دستگاه‌های استخباراتی و جهت‌های سیاسی نیز به کار گرفته می‌شوند. یعنی این با این هم قابل سوال و پرسش است که چرا این حوادث در آستانه انتخابات در اروپا صورت می‌گیرد، در آلمان صورت می‌گیرد. و طبعا در این هم یک سوال بسیار مهم است که در مورد آلمان بحث جستجو صورت می‌گیرد که چرا در آستانه انتخابات چنین حوادث صورت می‌گیرد. طبعا گفته می‌شود که راستگرایان در اروپا، راستگرایان احزاب راستگرای اروپا طبعا نیازمند هستند به خاطر کسب تعاطف مردمی و کسب رأی مردم. یعنی گاهی اوقات چنین حوادثی آفریده شود تا از افکار عمومی را توجیه بکند به نفع ایشان. به هر صورت و اسلاموفوبیا طبعا اسلام هراسی نیز یک پدیده‌ای است در اروپا که به مسلمانان از آن رنج می‌برند و جهت‌های وجود دارد در رسانه‌ها و چه هم در جهت‌های سیاسی در اروپا و حرکاتی هستند که اسلاموفوبیا را دامن می‌زنند و شرایط را ایجاد می‌کنند تا موجب عکس العمل‌ها و کنش‌ها شوند. طبعا این واکنش‌ها قابل توجیه نیست. یعنی مسلمانان باید خودداری نشان بدهند و باید قربانی این اگر دسیسه در کار باشد قربانی در این دسیسه و این نشوند و باید قوانین کشورهایی را در آن زندگی می‌کنند بر اساس عهدی که بستند، پیمانی که کردند. مسلمان مکلف است که پیمان عهد خود را رعایت بکند.
این از این جناب دکتر خوب همونطور که پیشتر خانم سروش شما گفتین در جریان هستین که حالا پس از این رویدادهای اخیر این بحث‌ها هم بالا گرفته که مقامات آلمان در این مورد صحبت میکنن که افغان‌هایی که مجرم شناخته میشن چطور اونها را اخراج بکنن از آلمان به کشورهای دیگر. مثلا ما در خبرها خواندیم که صحبت‌هایی شده با مقامات در ازبکستان. البته با برخی از وکلای مدافعی که ما صحبت کردیم اینجا چالش‌های حقوقی هم وجود داره که یک بحث طولانی هست، به او نمیپردازیم. اما ما میخوایم اینجا بپرسم از شما که بطور که پیشتر شما گفتین که این عملکردها فردی هست، اما چقدر میتونه تأثیر بگذاره بر جامعه مهاجران افغان در کل در آلمان و فراتر از آلمان در اتحادیه اروپا از دید شما؟
بدون شک تاثیر منفی میگذاره و چند دلیل، نه تنها از لحاظ از اینکه یک حراس افکنی را ایجاد میکنه، بلکه میتونه تاثیر در کار از اینا، در محیط کار، در گرفتن خانه، در مسائل اجتماعی ایجاد بکنه. یعنی زمانی که هر آلمانی و یا هر آمریکایی یا هر شهروند کشور دیگری بشنوه که یک گروهی از افغانا تجمع کرده، شاید تا از مجاده هم از حراس عبور نکنه، چون این حادثه در اینجا ختم نشد، حادثه دیگه هم صورت گرفت که یک افغان دیگر کشت و با یک چند نفر دیگر هم باز با چاقو حمله کرد. اما مشکل بر از اینجا هست که آیا بیرون کردن از این مهاجرین میتونه رای حل در آلمان و یا هر کشور دیگه باشه؟ آیا میتونه که این کشورها با بیرون کردن چند فردی که اینها مجرم خطاب میشن ختم بته به حادثاتی که دیگه خشونت در اینجا صورت نگیره؟ این مسئله هنوز هم یک چیز سوال برانگیز هست و از دید ما خب بر این بخش ما فکر کنم که یک اشتباه هست که بیرون کردن مسائل حقوقیش هم اگر بگذاریم که چطور اینا را برای یک کشور سوم یا ثالث به دلیل از اینکه اینا روابط سیاسی با حکومت ها که افغانستان است مثلا ندارن انتقال بدن. مشکل کلانی است که چرا این کشورها اینها را در داخل، وقتی که یک کشور دموکراسی هست، خب یک شاید این افغان تنها مجرم نیست در اون کشور، ده ها مجرم دیگه در اونجا هست و جاهایی هست که اینها میتونن تعلیم و تربیه شوند در پلوی ازی که همون مدت جنایت و یا مدتی که اینا با قید به سرشان برامده و یا ای که باید به زندان باشن سپری بکنن.
از دید شما که شما هم در یک کشور که اونجا نظامش مبتنی بر دموکراسی هست زندگی میکنید، چقدر مهم است تحمل نظریات دیگرها، تحمل عقاید دیگرها، تحمل دیگرها در یک جامعه، مخصوصا یک جامعه که بر اساس لیبرال دموکراسی استوار هست نظامش؟
بدون شک یک چیز اساسی است، یک رکن نه تنها از لحاظ اجتماعی و از لحاظ سیاسی مسئله بسیار حائز اهمیت است، از لحاظ انسانی و عنوان یک انسانی مسئله بسیار اهمیت داره. ولی حالا مهم به این است که آیا افراد و اشخاص همی دانش دارن؟ آیا افراد و اشخاص امی مرحله را که اینا برای تحمل پذیری یک کار بسیار ساده نیست، یعنی یک پروسه هست و این پروسه تنها میتونه زمان ممت باشه و زمان قابل درک برای افراد و اشخاص باشه که اونا تعلیم و تربیت در این قسمت داشته باشن، اونها تعلیم و تربیت از صلح داشته باشن، از همپذیری داشته باشن، از پذیرفتن دید یک کسی که بایشان مخالف است به جای توسل به خشونت چطور اینها بتانن بحث منطقی با او شخص داشته باشن. مثلا یک شخصی که خلاف اسلام حساد شده در یک کنار یک جاده، به جای رفتن با چاقو چرا این شخص خود حیار با مسائل اسلامی نمیسازه، نمیره وارد بحث و گفتگو با اینها نمیشه.
بسیار تشکر از این خانم سروش. چون فرصت ما اندک است، بگذارین نظر دکتر وزین را هم بپرسیم که آیا راه حل وجود داره جناب دکتر که رفتارهای خشن و پرخاشگرانه مخصوصا از سوی این افرادی که از افغانستان هستند اصلاح شود و طرز به نحوه؟
ببینید، در کنار راهل های امنیتی و چیزایی که واضح روشن هست و در کنار وجود قانون، این سال زیاد مهم است که از نظر اجتماعی و از نظر سایکولوژی و همچنان از نظر سوسیولوژی برای تربیت دوباره و یا به خاطر تربیت و آماده ساختن مهاجرینی که در کشورهای دیگر به سر میبرند به ویژه افغانها کار صورت بگیرد. یعنی تنها قضیه حتی قضیه امنیت و قضیه قانون مشکل را حل نمی کند. باید راه کارهای علمی در مبارزه و در مقابله با این پدیده به کار گرفته شود و حکومت های مهاجر پذیر باید تلاش بکنند تنها با مهاجر من حیثی کسی نبیدند که رضا می خواهد یا دوام می خواهد یا استقامت می خواهد، بلکه این نیازهای اولی هر انسان است که فراتر از آن نیازهای دیگر وجود دارد، نیازهای سایکولوژی، نیازهای علمی و همچنان تغذیه فکری و همچنان ری انتگریشن یا ادغام مجدد در یک جامعه که از نظر فرهنگی و اجتماعی و دینی بیگانه است با جامعه ای که این مهاجر از آن به اینجا وارد شده است. بنان این یک روند هست، یک پروسه است که باید حکومت ها برای آن یعنی برنامه داشته باشند. تنها فراهم کردن سرپناه و غذا و دوا که مهم است و بنیادی و اساسی از ضرورت های اولی است تنها کفایت نمی کند. یعنی ضرورت های انسان فراتر از این می رود، انسان نیازهای دیگر دارد. به ویژه یک مشکل دیگری که باید حکومت ها با
و کجا جناب دکتر چه تأثیر خواهد گذاشت بر جامعه مهاجران افغان اگر همچو رویدادهای ادامه بیابه در آینده؟ کوتاه لطفا.
طبعا تأثیرات بسیار خطیر میتواند داشته باشد. اول که افکار عمومی را در مقابل مهاجرین در کل و در باره مهاجرین افغان به گونه ویژه مشخص تحریک میکند، افکار عمومی علیه مهاجران قرار میگیرد، علیه افغانان قرار میگیرد و طبعا یعنی همچنان تاثیرگذار است در برخورد کسانی که علیه مهاجرین هستند و آن گروه ها و نهادها و احزاب و سازمان هایی که در واقع با ضدیت با مهاجرین قرار دارند، آنان تقویه میشد، موقف سیاسی آنان، جایگاه سیاسی آنان تقویه میشد و این اثر بر مهاجرین در کل تنگ میکند و طبعا اخراج مهاجرین از آلمان هر کشور دیگر قطعا رای حل نیست. این رای حل نیست، میتواند یک انتقام باشد، یعنی یک واکنش باشد از طرف حکومت ها که به گونه سیاسی، اما قطعا رای حل نیست. رای حل این است که برای این حل این موزل یا حداقل اگر حل کل دائمی نباشد تخفیف این مشکل و این پدیده را کارهای علمی جستجو شود و در آن توجه شود. چیز دیگر این است که اگر یک چیزی که از این اعمال از آدرس اسلام صورت میگیرد به نام حمایت از اسلام، باید برای این افرادی که کم نفهم هستند درباره اسلام، کم فهم هستند درباره اسلام، امان مبادی اساسی دین اسلام از طرف مراکز اسلامی و نهادهای اسلامی معتدل و قابل اعتبار در این جامعه ها باید تدریس شود. یعنی این وظیفه مسجد و منبر و مراکز اسلامی و نهادهای تعلیمی مسلمانان نیز در این کشورهای مهاجرپذیر است که در قسمت تعلیم و تربیت و تفهیم و تعلیم این جوانانی که از اسلام یا هیچ نمیدانند یا کج اسلام را کج میفهمند یا کم میفهمند یا وارونه میفهمند، بنان در کلاس صورت بگیرد. در این قسمت تعاون حکومت ها و مراکز اسلامی و مساجد نیز جدا مهم است تا این جوانان شکار دستگاه‌های افراطی و سازمان‌های افراطی و همچنان دستگاه‌های استخباراتی که از افراطیت و افراطگراها برای تحقق اهداف خود استفاده می‌کنند استفاده نکنند.
تشکر بسیار زیاد جناب وزین، فرصتی که برای بحث داشتیم در اینجا به پایانش رسید. اینجا مجبوریم مثلث را تمام بکنیم. دکتر فضل هادی وزیر نگاه جامعه شناسی دینی و لیزا سروش پژوهشگر حل و فصل منازعات و تشکر از همه شما که تا این دم مثلث را تماشا کردید.
آزادی میلمه د آزادی میلمه د خبرونه تخرغ لست ستاسو کوربه ز احمد تکل سلام وړاندې کوم او د کرکټ له یو شنونکي مبصر لوبغاړي او مینوال سره زما د مرکه اوریدو ته مرابولم. فرهاد فدایی په امریکا کې میشت افغان دی چې تاسو یې ډیر وخت د کرکټ پر اړوندو مسایلو له رسنیو سره شننې اوري، خو ښاغلی فدایی پر دې سربیره په ډیرو لوبو کې مبصر یا کمنټیټر هم پاتې شوی او تر څنګ یې په خپله کرکټ کوي. له فدایی څخه مې د مرکې په سر کې وپوښتل چې تاسو ته په خپله ځان در وپېژنې.
ډېره مننه جناب تکل صاحب. د ما نوم خو احمد فرهاد فدایی ده او په مسلک په کار رسې زه ډاکټر ولم، ځکه تر د پوهنتون نه په 2001 کال کې فارغ یم. خو زه خپل ځان ته د یو کرکټ شنونکي په صفت باندې د کرکټ مبصر په صفت باندې ګورم. اوس خپله مې هم خوښېږي چې کرکټ وکړمه، اگر چې دا د اوس 30 کال عمر مې ده، خو تر اوسه هم ډېر کرکټ نه لاس نه سو اخیستلی، کله کله کرکټ کوو.
له کرکټ سره مو اړیکه څه وخت پیدا شوه؟
کرکټ سره مو سره کرکټ سره خو ډېر زیات د وړکتوب نه اړیکه لرو. دغه ما هغه یوه لوبه وله چې ډېر د وړکي عمرنه به مونږ کوله، نو زه دقیق خو نه سم ویلی، خو کېدی شي د لاس نه یوولس کلونه یې نه خواته بس په دې کرکټ باندې موږ پوښتلو.
کوم ځای کې په افغانستان کې که د موږ د ملي لوبغاړو په څېر په مهاجرت کې؟
والله په مهاجرت کې ځکه چې متاسفانه افغانان د نړۍ مختلفو هېوادونو ته، په ځانګړې توګه ډېر افغانان پاکستان او ایران ته مهاجر شول. ستونزه دغسې راغله چې کورنۍ په افغانستان کې نه شو اوسېدلی. موږ هم تقریبا 90 کال به اوسې افغانستان نه راغلو، پاکستان ته مهاجر شولو. او بیا تقریبا 12 کال یا 11 کال هم پاکستان کې ژوند وکړو، نو د مو خپل ځوان په جریان کې هلته به مو کرکټ کوو.
له ملي لوبغاړو سره چې دا اوس په دا څو کلونو کې په ملي لوبډله کې یا اوس لوبېږي یا پخوا لوبېدلې دي، له دوی سره مو کرکټ کوو که نه تاسو بل ځای کې په بله سیمه کې وي؟
نه والله، هغه وخت ما د ملي لوبغاړو سره اړیکه نه والله، دا فکر مې هغه وخت نه و کړی چې زه به ګواکې ملي ټیم سره یو ځای ورځم او تذکره به کوم په لوبو باندې. بس خپل شخصي مینه او علاقه مې د لوبو سره وله، او اکثر زموږ په خپل فامیل کې ما د ماما زوی د هغه هم چې کرکټ سره مینه لري، ما هغه به ډېر نیکي سره بوختلو او ټولو به بس زه او هغه به پېژندلی اوسو. دغه دواړه خو ټول وخت کرکټ کې مصروف دي.
بیا هم څه وخت راغلی افغانستان ته؟ او په افغانستان کې مو له ملي لوبډلې او کرکټ بورډ د کرکټ له اړوندو مسایلو سره اړیکې شروع شول.
مونږ بیا تقریبا 2002 یا 2001 کال اوس کله بیرته نوی حکومت په افغانستان کې پیل شو، انتقالي حکومت شو. بیا ریته وروسته منتخب حکومت راغی چې حامد کرزي دوره وله. هغه وخت کې مونږ بیرته راغلو، هغه وخت د پوهنتون محصل ولم، د پاکستان نه افغان پوهنتون کې مونږ درس ویلی. دلته مونږ بیا یو امتحان واخیستو، نو په کابل پوهنتون کې مونږ بیرته خپل د طب زده کړو ته ادامه ورکړله. بیا نو تقریبا د 2001 کال یعنی ډېر زیات وخت وروسته زما اړیکه جوړه شوله د افغانستان کرکټ بورډ سره. او اول ځل زه په 2001 کال کې کرکټ بورډ ته ولاړم.
د څه لپاره کرکټ بورډ ته ولاړی؟ کار مو هلته پیل که نه یوازې د لیدنې لپاره؟
نه، تقریبا دغه د 2015 کال شاوخوا ما دا خبرې پیل کړلې دوستانو باندې چې زه غواړم د کرکټ مبصر شم. نو بیا به چېرته څو دوستان وکتل، غوته به مې دا ویل چې زه غواړم د کرکټ مبصر شم، تاسو څوک پېژنې چې زه کرکټ بورډ ته ورسم؟ او وروسته وغږېدم. ما پر ځان باندې ډېر باور وشو، ګواکې دا به ډېر اسانه کار یو، بس څه وینو خو کېنې به او په لوبې باندې به خبرې کوي. خو اوس زه پوهېږم چې ډېر زیات تخصص او تجربې ته ضرورت لري او ډېره زیاته پوهه غواړي. خو هغه وخت بیا بالاخره ډاکټر صاحب مراد چې مخکې د کرکټ بورډ سی او پاتې شوی و، هغه وخت په یونیفپ دفتر کې کار کوم، او د ما هغه سره اړیکه پیدا شوله، ځکه چې په افغانستان کې 2015 کال شاوخوا وراخوا ما د باری کار پیل کله کا کانفرنسون ته بوغه تللو بوغه بدا رسمي او غاتو پروګرامونو کې ژباړه کوله هم زبانه ژباړه به کوله او د دریولي پښتو ژبه ژباړه موږ کوله او د دې په سلسله کې ډیرو زیاتې وادونو ته لاړم سفر مې ډیر زیات وکړ الحمدلله دې برخې نه ایماد دوستانو ترمنځ اړیکه ډېره ښه جوړه شوې وه ډېر خلک مې پکې پېژان په بل اخره ډاکټر صاحب مراد سره برابر سره ډاکټر صاحب مراد بیا کرکټ بورډ کې فکر کوم چې ډاکټر صاحب فریدو سره خبرو وکړل بیا ما ته په تر ولسم کال کې دغه زمينه را جوړه سولې چې زه یو ځل کرکټ بورډ ته راغلم هغه ته د غازی امان الله خان لوبه ولې بیا هغه لوبه کې صرف دوه دفعه ما ته فرصت راکړه چې زه کمنټري ته کېنم خو هغه د کمنټري کول نه زیات د کمنټري د زده کړې او پروسه وره او د ما لپاره یو امتحاني تجربه وه چې دی وګورې چې آیا زه دغه کار کولی شم که نه شم کولی بیا د هېڅ نه دا سفر پیل شو وروسته 2003 کال کې شپږیزه وه کله چې دا تاریخ باندې لږ څه مخکې وروسته څه وایي که 2003 کې زه ورغلی ولا خو بل اخره 2019 کې بیا موږ ته په شپږیزه سیالیو کې بشپړ فرصت راکړه زه وم یو څو نور
د کمنټري په برخه کې د لوبو په کمنټري کې
وو بیا دې موږ وخت کې موږ ته لږ څه فرصت راکړه بیا 2019 کال کې موږ په هغه باندې لکه ډېر کار مو وکړ ډېره تفصیله مو وکړه په کرکټ باندې دې څو وروسته بیا د کورونا راغله په 2020 پیل کې نو د موږ یو بل همکار وو کرکټ بورډ کې هغه به د میډیا په څنګه کې کار کاو او د اکثر راپورونه په انګلیسي کې لیکل هغه مریض شو او دفتر ته نه راتله نو بیا د میډیا د څنګه مسؤل په توګه کې عبدالله پښتانه یې نومیږي هغه ما ته زنګ وکړ چې راځي او په کرکټ بورډ کې وظیفه نیسي چې موږ یو څوک د څه غواړو چې راشي او د ورا پورونه چې موږ لیکو دا په کلیسي کې موږ لپاره شبار او څه دا نو بیا ما اوس چې تی ورغ لما په 2020 کال کې ما رسمي وظیفه په کرکټ بورډ کې ونیوله کوم او څه ویلو چې زه شبارون کې په صفات باندې راځم او په دې شرط راځم چې تاسو ماته عنوان ولیکئ په کار کې چې زه مفسر یم نو اول ځل لپاره دا یو پوزیشن دی مال لپاره دوی کریټ کړ چې اکار کې ماته راځي کې لري چې میډیا د څنګه مسؤل او د لوبو مفسر نو بیا په موږ د سره شلم کال کې د شپږیزه سیالۍ و د شپږیزه د سیالۍ مکمل مسولیت ما ته راغله نه تنها دا چې بیا ما په دې کې په لوګو باندې تفسیر وکړل بلکې نور تفسیر کوونکي هم ما مدیریت کول سي چې او چا مثلا سنټر دی او څو څو په لوګو باندې تفسیر کوي نو دا غسه د ما سفر د کرکټ سره او بیا د کرکټ بورډ ادارې سره راغله
په دای صاحب اوس چې په همدې مسله کې یو کاوریدونکو ته لږ تشریح کړئ دا خبره چې د یو شنون کې او د څوک چې مبصر دی او څوک چې کمنټری کوي د لوبو په جریان کې د دوی دندې څه دي او کې تفاوتونه وایي اوریدونکو ته
جناب تکل صاحب یو خدا د کنه چې شنون ته خو موږ تاسو ته یو ګوسته د نوم نه معلوم دی یو څوک شننه کوي تحلیل کوي او څه تیری او اکثر مختلفو پروګرامونو کې موږ ګورو سیاسي شنون کی او دغه څه ورته اقتصادي شنون کی نو
زکه دا هم وایم فدای صاحب چې د کمنټری په وخت کې هم ډیرای وخت هغه څوک چې کمنټری کوي هغه هم یو ډول سره شننه کوي
بالکل جناب تکل صاحب یعنی تاسو خبره د شي دقیقه ده خو یعنی مسله دا ده چې څوک شنون کوي کنه نو د کرکټ د ایونت نه دی باندې هم مختلفو تلویزیونونو مختلفو مرکو کې کې راستل شي او د لوب شننه کولای شي خو ځکه چې شننه سره سره تاوانه دا ټاګولګي چې تلاته مبصر او تفسیر وکړه بیا دا د شکل لوبه جریان لري چې د لوبه جریان هغه خلکو ته چې ګوري ورته په کټکو باندې بیان کړي هغه دا د ستو باندې تنها د لوبه شننه کوي بلکې هغه حالت چې په تلویزیون کې خلک ګوري هغه هم ام زمانه خلکو ته بیان کړي یعنی په لوبه باندې تفسیر دا د سی بیا ته په خولي غږ سره په خې انرژي سره هغه لوبه خلکو ته بیان کړي چې تلویزیون کې ګوري او په زمون کې چې دا شننه هم وکړي چې په دغه وخت کې مثلا د لوبډل مشر په فکر کې څه تیریږي د ځانګړي لوبغاړي په فکر کې څه تیریږي په چیر د فیلډ نیواله د مثلا لوبغاړي مشخص دینو کې درورې دي د ټیم کار لري چې مثلا تو په هم کې وتی د ټیم کار لري چې تو په چون کې وتی مثلا د تر ساتون کې څه کارونه باید وکړي دا ټول مسائل باید په جریان کې تفسیر کې څه په ځوندۍ باندې خلک یې ګوري ته ورته وړاندې کړي
بله او دا اکثرا ډیر هیجان هم پکې راځي، ځینې وخت ځینې مبصرین حتی خپل هیجانات نشي کنټرولولای، خپل اړخ نشي کنټرولولای چې نه دای د کوم ټیم پلوی دی، هغه باید اداره کې ځکه چې څوک چې کمنټری کوي هغه باید د یو جرنالیست په توګه یا د یو قاضي په توګه بې پرې وي.
تکلته محترم تاسو ډېر مهمه خبرې ته اشاره وکړه. متاسفانه اکثره د لوبې تبصره کوونکي چې د خپل هیواد لوبه ګوري او لوبه د ګټلو حالت کې نه، لکه لوبه بایدی بیا د دوی هغه حالت بدل شي او دوی متاسفانه بیا غیر جانبدارانه خبرې کوي او دغه مسله په نظر کې نه نیسي. بلې دغه ایتا هغه دواړه خواوې اوري، ایتا د لوبډلې ملاتړ کوونکي هم اوري، د مخالف لوبډلې ملاتړ کوونکي هم اوري. اکثر دا شی اکثر خلک نه درکوي او متاسفانه یو سوسی بیا مینوال احساسه یا غدا داسې که ته د افغانستان یې او ته د بلې لوبډلې صفت کې بیا هم پیښه نه لګېږي. نو دا دواړو خواو ته
د دې ترمنځ به یو څه انډول هم ساتي، د دې دواړو خبرو ترمنځ
کوشش وکړي. یو څه د جنات تکل ته د خپل د هیواد هغه مینه پټیږي نه، چې څنګه غواړي څنګه نه غواړي د خپل د هیواد د ښې کارکردګۍ په مقابل کې به د څه هیجان او احساسات لږ ډېری. او زما خپل شخصي په دې سفر کې ډېر مهمه مسله دا ده چې زه کوشش کوم چې دا انډول وساتم او همیشه غواړم چې د دواړو خواو اورېدونکو ته زما پام وي. په دې برخه کې زه خوشاله بدیم چې یو ځل رسول ارنلډ چې سریلانکا د هیواد تبصره کوونکی ده، یو دا نه ټویټ یې ماته راوښود، هغه وخت ټویټر یادې د بیا وروسته د دې دا نوم د تاسو ته یې چې ایکس باندې دی په بدل کړی ده. هغه به ټویټ راوښود چې چا رسول ارنلډ ته ټویټ کړی وو چې زه منندوی یم د افغان مبصر نه چې دای ډېر بے طرفه کمنټری کوي. یعنی د سینا د سیزه د احساس کوم چې ولادت ای صرف د افغانستان دی لوغاړو صفات کوي او د سټلنټا دی لوغاړو صفات نه کوي. نو دا لمر لپاره بس د یو څه تشویق کوم کې پیغام وسی، یعنی واقعا څه کوشش کوي چې نور خلک هم د تا خبرې واوري او دا احساس وکړي چې څه به طرفه او صرف تخنیکی له اړخه په موضوع باندې غږی. خو بیا کله کله منفي بحثونه هم د سي هم خلک کیسه اورست په بنگلاديش کې موږ کمنټریټر ولا به او چاره ته ټویټ راو خو ماته له ځا کمنټریټر خو خدای په ډیر رحمان الله ګربسې پک دی تور نه لای څوک چې خوشاله ولای خو خپل حساب سره کوي چې ان شاء الله د ټولو خوا او احساسات ته او مسایل ته توجه.
د سې وخت وی چې یو لوبه کستا خوخه ده کده نه ده، کده ساده هواد ده کده ساده هواد نه ده، مګر په غلوبه کې خکلاوي یا ډیر خلوب وی یا یو لوبغاړی ډیر خپ پرفورمنس یا لوبه کوي، نو هغه به حتمان یادوي. تاسو کله چې کمنټری کوله، البته زه غواړم دم پوښم چې تاسو د افغانستان لوبې له څومره هیوادونو سره په دیو کې تاسو حاضر و یو کمنټری مو کړی دا. او زمنان دا بل مسله چې ما درته یاد کړه چې د مو څنګه په پام کې نیولې دي د خپل احساساتو د کنټرول لپاره.
جناب تکل صاحب، ما تر اوسه پورې غیر د افغانستان د لوبو نه د بل چا په لوبو باندې تبصره نه ده کړې، خو چې کله د افغانستان په مخالف بله لوبډله لوبېږي نو د هغوی په کارکردګۍ باندې بیا چې کله د تبصره کوونکي په صفت باندې زه کینم او تبصره کوم، حکومت ما احساسات نه راپارېږي چې څومره زه یو د لیدونکو په صفت باندې کله کینم او کرکټ ګورم. زه چې کله کینم کرکټ ګورم او تبصره مې نه یې کړي لکه د تبصرې فوجي کې نه یم، بیا زه بېخي جدا احساسات لرم. اکثر د دې لوبې ته بېخي هیجان مو زیات دي او کله کله بس په ولاړه باندې ټول گیم خلاص کیو ته ولاړ یو بس ته ګورو څه درګه څه بکیږي څه بکیږي.
یعنی کله چې کمنټری کوي احساسات راکمیږي، او کله چې د یو خپلواک لیدونکي په توګه یې ګوري د یو افغان لیدونکي په توګه بیا احساسات او هیجان لوړیږي.
بالکل دغه څه وجنه وتا کله چې څه ټول څه ډیر زیات تر دې احساسات او اغیز لاندې راځي خپل کار نه سمختم لاله. نو بیا تا ته لږ غیر عادي کیږي ځکه چې کتل ته بیا ډېر زیات احساسات او هیجان وکړي ګواکې ته کار خپل مخ ته ویلې کوړی. او بل څه د هیوادونو نمونه به وخت چې تاسو سره ما په کې کمنټري کړی ده 2024 کې ما د نړیوالو سفرونو لړۍ پیل شوه چې کله د افغانستان نور هیوادونو سره لوبه ولې هغه کې زلانه مفصله مې وکړه. هغه لوبه د هالند په مقابل کې د افغانستان درې لوبه لړۍ وه هغه کې ما کمنټري وکړه. مانه به دقیق هغه ترتیب هیری خو د سیکلنکا په خلاف، د بنگلاديش په خلاف، د پاکستان په خلاف دغه هیوادونه ول څه دوه په مقابل کې ما کمنټری کړی ده، آیرلند په خلاف، بس زیمبابوې په خلاف، دغه دغه
هیوادونه
په انګلیسي باندې، په انګلیسي باندې دا هغه لوبي سه لایف خپریږي او د نورو هیوادونو اوریدونکي هم ګوري، نو هغه د لایف لوبي په جریان کې د نورو نړیوالو مبصرینو سره یو ځای د افغانستان په لوبي باندې به په انګلیسي ژبه باندې کمنټري کړی.
ډیره زیاته مننه د کرکټ شنونکی فرهاد فدایی چې د ازادۍ میلمه په خپرونه کې له موږ سره خبرې کوي. وړاندې ځو د کومنټری په برخه کې تاسو مخکې د تجربو یادونه وکړه، تاسو یو څه کورسونه، درسونه یا صنفونه مو ویلي دي، حاضر شوي یاست پکې؟
ما تاسو ته مخکې اشاره وکړله چې د ټکر صاحب محترم سره کله ما دا سفر پیل کړ، نو 2018 کال کې موږ لاره پیدا کړه چې افغانستان کرکټ بورډ دفتر ته ورغلو او هلته لوبې ولې لوبې مو لیدلې. نو په مخ وخت کې هغه د لوبې په لیدلو او د کمنټري په اورېدلو باندې موږ زده کړه کړې ده. د افغانستان د پښتو ژبې کمنټیټران بختیار ساحل و، هغه وخت شرف الدین شاکر و، فرید هوتک و، د انګلیسي ژبې کمنټیټر دیویندر کمار و، هغه یو څه لارښوونه راته وکړلې چې دا وکړه او داسې وګوره او دې ته توجه وکړه او دا د دې نقشته او دا د غه نقشته ادې نه ډېر مزتي. بیا نور داسې مشخص ټرېننګ مو نه ده اخیستی چې چېرته موږ تللي وو، یو سرټیفیکیشن مو کړی و. اوسې کله د 2000 کال شپږیزه پیل کېدله، نو د لوبې د پیل نه مخکې به لوبډلې راتللې، تمرینات به کول د کابل په نړیوال کرکټ لوبغالي کې. هلته به بیا زه دا د مختلفو ټیمونو کیمپ سره کېناستم او کمنټري به مې کوله. نوروز منګل سره مې څنګ ته ډېره کمنټري کړې ده، مالته واورې چې زه کمنټري کوم چې څنګه یې کوم. نو یوه ورځ ورسره څنګ ته ناست ولم، نو د دوی لوبډله بلې لوبډلې سره لګیا او تمرینات یې کول. نو دا هغه مخالف لوبډلې کوم لوبغالي کوم که شاټ وو که څوک آوټ شول، نو ما یې صفات کوم چې څه ځکه د موږ سره ناست یو دغه صفات کې. نو دغه څه موږ ذکر وکړه او بیا بس اوس هم لا دا پوره سره روانه ده. تابن چې د ذکر لپاره چې څومره هم هڅه کې څومره ذکر کې ته په دې پیږي چې ما هیڅ نه دي زده. نو زه فکر کوم چې اوس دغه مرحله کې هم چې څومره زده کوم از نور هم ګورم چې ولادې کې ډېر زیات دي زده کول لپاره شایسته او کار څه سي باید سره کار وکړي.
فدای صاحب، موږ تاسو د مرکه داسې مهال کوو چې په امریکا او په وست انډیز کې د کرکټ د شل اووریزو لوبو نړیوال جام روان دی او افغان لوبډله هم تر اوسه پورې شته او لوبې کوي. د امریکا متحده ایالاتونو سږ کال په دې نړیوال جام کې خلاف د توقع، البته په خوا داسې نو، د امریکا ټیم یو ضعیف کمزوری ټیم ګڼل کېده او په امریکا کې دغه د کرکټ فرهنګ هم ډیر کمزوری دی برعکس د انګلستان او د کامنولت د نورو هیوادونو. د امریکا د کرکټ په وده کې د افغانانو ونډه له هغې ډلې د ډاکټر صاحب مراد مخکې تاسو یادونه وکړه، د دوی ونډه شته؟
د امریکا کرکټ خو مخ پر ودې روان ده. دا د هغوی لپاره یو ډېر ښه قسمت کار و، لکه ډېرې ښې تالې وکړلې چې دوی کوربه شو د نړیوال جام. نو ځکه د یو کوربه لپاره بس دغه ځای بیا مسؤول وي چې ته کوربه یې، نو تا ته اتوماتیکلي د کوالیفیکیشن د غدر کې څه کولی شي نړیوال جام کې لوبه وکړي. چېرته د کوالیفیکیشن پر اساس باندې وایي، نو امریکا به په دې نړیوال جام کې لوبه وکړي. په دې لپاره چې کوربه د وست انډیز سره یو ځای، نو قربانه شي هغوی ته بس مستقیما انټری ورکول کېږي چې تاسو لوبه وکړي.
مګر پر دې سربېره په یو لوبه کې پاکستان ته ماتې ورکړه او د پاکستان ماتې ول خو
بالکل ته دقیق خبرې تر اعظم جناب یې تاخل شه. نو دې سربېره مثلا دوی ته چې اوس دا فرصت په لاس ورغلی، دوی د دې نه ډېر اعظم ګټه واخیستله. کرکټ دسی یو لوبه ده چې په کنډیشن ډېر زیات اغېز لري. کنډیشن لوبه باندې کله کله ډېر قوي تاثیر درلودلی شي. د امریکا ټولې لوبې په امریکا کې ولې او په کوم لوبغالي کې چې امریکا پاکستان ماتې کړې، په ټول لوبغالي کې دوی ریکارډ دا د سیغې نه مخکې پاکستان سره لوبه وکړي شپږ یو، ځکه شپږ لوبې ټولې امریکا ګټلې ولې ځکه چې یو لوبه بنګلاديش ته بایللې ول. هغه هم بنګلاديش سره سیریز وو، سیریز د بنګلاديش نه وګټلې. اول ځل لپاره فل ممبر نه امریکا سیریز وګټه او بنگلاديش دوه یو دی نړیوال جام د سیالۍ د پاین د مخکې ماسک راسو دی. تاسو آیا دې کې ډاکټر صاحب مراد لاسو کې نو ډاکټر صاحب مراد ډېر لنډ مودې لپاره راغی او د امریکا د کرکټ بورډ یو په صفات باندې وټاکل شو. زموږ په انتخاب مخه یو څه ناڅه تاثیر به درلودلی، یو څه ناڅه تنظیم او ترتیب به په کار کې راوستلی، ځکه چې ډاکټر صاحب مراد ډېره ښه تجربه لري د افغانستان په کرکټ کې کار کړی ده او اغېزناک وخت یې هلته تیر کړی ده. دې لپاره نه چې ډاکټر صاحب مراد کرکټ سره ماري فکر هم زه د صفت وکړم، بلکې دا چې ډاکټر صاحب مراد واقعا یو بااستعداده شخص ده. زه غواړم چې په ټولو د افغانانو په حق باندې ډاکټر صاحب تاسو دغه د پوروبا کې میشتي هستئ، نور افغانان دي مثلا نړۍ په نورو برخو کې میشتي، افغانان ډېر زحمتکش خلک دي. نو دا به زه په ثبوت ولې سم ویلای چې خامخا دا کارونه کړي دي، نو د دې له وجې نه د امریکا کرکټ وده کړې ده. خو نتیجه ګورې نو ډاکټر مراد راغی لنډې مودې لپاره یې ورسره کار وکړو، متاسفانه د دې ټینیور ډېر زیات نه و، ډېر اوږد وخت لپاره ورسره پاتې نه شو. خو اوس د امریکا په مینجمنټ او په سلیکشن کې دومره خبر یم چې ډېر تکا تک لوبغاړي پاتې شوي دي. د دې لپاره چې دغه کومې انتخاب کړي دي دا د غونه هم پیاوړي ول، دا ښایي چې دا ده د دې ټیم اوس مخ پر وده روان ده. متاسفانه امریکا کې فنډز او بودیجه د کرکټ لپاره دومره ډېره نه ده، ځکه چې امریکا کې نور سپورټونه دي چې هغه ډېر زیات میډیا یې رانیولې ده او خلک ورسره مینه لري، نو کرکټ دومره خلک نه پېژني. داسې اوس نړیوال جام راغی، پاکستان غوندې هېواد مات کړ، کېدای شي سوپر ایټ ته ووځي، پاکستان شاته پرېږدي، ډېر امکان شته چې امریکا د مخکې پړاو ته لاړ شي او پاکستان د پاتې شي. چې تر اوسه پورې دا ثابته نه ده، خو کېدای شي یو کار وشي او اوس پکې امریکا برلاسی ده نسبت دې ته چې پاکستان وي. نو دا ټول به خامخا د امریکا په کرکټ باندې ډېر مثبت اغېز وکړي او زه فکر کوم چې په ټوله کې باید د ډاکټر صاحب مراد برخه او ونډه په دې کې هېره نه شي، او که څومره لږ سهم هم پکې غوټه درلودلی ده باید هغه ته د قدر په سترګه باندې ولیدل شي.
مننه فدای صاحب. لږ به ستاسو شخصي ژوند ته هم تم شو، واده مو کړی؟
بله بله، ما په 2001 کال کې واده وکړ او الحمدلله زه 3 ماشومان لرم.
په متحده ایالاتونو کې له خپلې کورنۍ سره اوسېږي؟
بالکل، زه زما میرمن او زما ماشومان دلته یو ځای سره اوسېږي الحمدلله.
کولای شم پوښتنه وکړم چې کار کوي کنه څه نور مصروفیت لري؟
بالکل، ما خو تاسو ته ویل چې زما اصل کریر څه ده، د یو ځوانو په صفت باندې ده. نو ما د ترجمه شرکت په افغانستان کې هم درلودو، مګر په کار فرانسوي کې هم زمانه ترجمه کوله، کله به سه وګړه چې ایونتونه نو هغه کې موږ ترجمه کوله. ما هغه ترجمه زه اوس هم کوم، سما ده خو کله کله بس یو چیز ته ترجمه وکړو، او د موږ ترجمه څه پروفیشنل ترجمه ده، لکه هم زمانه ترجمه یې ځانګړی مهارت غواړي او ځانګړی کار غواړي. نو زما یو بوختیا ترجمه ده، ژباړه ده، او بل بوختیا مې کرکټ ده.
کرکټ چې وایي ستاسو بوختیا ده، کرکټ لوبه هم کوي؟
بالکل، اوس هم کرکټ لوبه کوو. موږ په هفته کې یوه ورځ دوه ورځې راټولېږو او کرکټ لوبه کوو. زموږ لپاره یو ډېر ښه د تفریح زمینه اصل کې کرکټ لوبه وي.
په کوم ځای کې کرکټ کوي؟ په کومو امکاناتو؟ افغانان په خپلو منځو کې کنه په خارونو کې ګډ ټیمونه د بهرنیانو په ګډون هم شته، لګي په جزئیات راته وایي اصلتفا.
امریکا کې ډېر زیات د هارډ بال کرکټ ډېر زیات اوس روان ده او ټورنمنټ روان دي، او مناسب ګراوندونه هم جوړ کړي دي چې هغه د مسلسل لوبه کوي. زه د هارډ بال کرکټ نه کوم راغلم، زه دلته ټینس بال کرکټ کوم، او موږ هم دغه پرستی او څه افغانان یو، او پاتې کې یوه ورځ راټولېږو، درې ساعته، دوه ساعته، څلور ساعته کرکټ وکړو، بیا مو ټوله هفته لپاره د طبیعت جوړي، بیا تر بلې هفتې پورې ورته انتظار یو، بیا راټول شو، بیا کرکټ وکړو.
ماشومان مو هم د کرکټ مینوال دي؟
نه، د ما ماشومان چې دي هغه د فوټبال ډېر سخت مینوال دي. افغانستان کې سیولو کرکټ را سره کاو، خو دلته راغلي دی اوس فوټبال سره مینه ډېر
سره. اله تم دا دی چې په امریکا کې ډېر تمایل اوس ډېر زیات فوټبال ته دی، چې دوی ساکر ورته وای کنه.
بالکل، سہولتونه دلته ډېر دي، مثلا ښایسته ګراوندونه دي. د کرکټ لپاره اوس دومره ګراوندونه موږ نه لرو چې څومره دلته د فوټبال لپاره ګراوندونه دي. دا غدي ما د کور څنګ ته په لس دقیقې پنځه دقیقې فاصله کې یو ځای دی چې په کې تقریبا شپږ غټ غټ د فوټبال ګراوندونه دي، او د کرکټ لپاره موږ زو ان د تلویک دقیقې ډرایو کوم، هلته زو هلته یو وړکی غوندې ګراؤنډ لرو، چې هغه کې کله یو څوک راغلی او کله بل څوک راغلی. نو سہولت هم د دې زمينه برابرۍ چې ماشومان کې مفاته ډېر تمایل وکړي.
د افغانستان د کرکټ راتلونکي ته څه ډول ګورئ تاسو؟ فکر کوئ چې همدغه اوسنۍ قوت چې پکې دی دا به دوام وکړي؟
دا خو داسې ده جناب تکل صاحب محترم، چې کرکټ وده کوي، یو ګمره نور هم کرکټ را زیاتېږي. د 500 نړیوال جام سیالیو نه وروسته چې کله افغانستان څلور هېوادونه مات کړل، چې په کې درې اتل هېوادونه مات کړل، چې مخکې دوی اتلولي ګټلې وله، پاکستان، انګلستان او سریلانکا دي. نو تاسو وکتل چې ډېرو خلکو مینه او لیوالتیا کرکټ ته لا زیات مسوله، تاسو وکتل چې خلکو خپل ماشومان راوستل او اکاډمیو کې شامل کړل. دې لپاره چې ماشومان اکاډمیو کې شامل کېدل، نو مجبوره شول خلک چې نورې اکاډمۍ جوړي. ذکر اکیڈمی جوړ شولې نو هغه مجبور دي چې مثلا د افغانستان کرکټ بورډ سره اکثر ځان ثبت کړي دي لپاره چې چیرته غواړي خپل لوبغاړي د ملي ټیم برخه کړي نو باید اکیڈمی د افغانستان کرکټ بورډ ادارې سره ثبت کړي بیا د غوی ترمنځ مثلا رقابتونه کیږي بیا د اکیڈمی په کچه نه لوبغاړي ټاکل کیږي انتخابیږي بیا هغه د زون په کچه باندې لوبه کوي بیا د زون د کچه نه هغوی راځي مثلا درې ورځنۍ څلور ورځنۍ لوبو کې راځي بل اخره چې ملي ټیم ته دوی لاره پیدا کوي نو دا هغه پروسه ده چې دې کې اوس لوبغاړي را روان دي نو تازه تازه لوبغاړي راغلي موږ که چېرته ځوانان وګورو موږ د آیرلند په سیریز کې چې دوه میاشتې مخکې تقریبا په اماراتو کې وو هغلته تاسو وکتل چې زمونږ ځوان لوبغاړي اسحاق رحیمي په کې ښه وځلېده ننګیال خروټه یو ځوان لوبغاړي په کې ښه وځلېده علامه محمد غسنفر بیخي ځوان وړکی هلک ده او هغه لاړ د آی پی ایل په سیالیو کې د کلکټا نایټ رایډرز واخیست نو دا ټول د افغانستان د کرکټ لپاره ډېر ښه زیری دي او زه فکر کوم چې افغانستان سره د دې امکانات به نسبت نورو ملکونو ته کم وي اوس هم مخ پر ښه کېدو دي د افغانستان خپله زیربنا اوس مخ پر جوړېدو ده افغانستان ته د کرکټ بورډ د شورا دفعه ته بودیجه ورکول کېږي هغه بودیجه دوی په مختلفو برخو کې مصرفوي که اوس وګورئ د افغانستان د کرکټ د برخې زیربنا ډېره پیاوړې شوې ده موږ د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې ښه ښه ګراونډونه لرو د کابل نړیوال لوبغالی کېدی شي په ډېره لنډه موده کې د نړیوالو سیالیو کوربه سي دوی دې برخه کې خبرې کړي دي چې عمان او نیپال هیوادونه راسي افغانستان کې کرکټ وکړي نو تاسو دې ټولو ته وګورئ دا ټول امکانات چې څومره زیات پلاره او په کار اچول کېږي دا به د کرکټ ودې لپاره ډېر مثبت پایلې ولري نو زه په خپل شخصي نظر باندې دا ویلی شم چې د افغانستان کرکټ به د دې نه زیات پیاوړی کېږي او موږ به انشاءالله ډېر زر د نړۍ په کچه باندې یو ډېر غټ قوت پېژندل کېږو د تیر نړیوال جام له وروسته او په دې نړیوال جام کې هم که تاسو رسنۍ وګورئ اکثره رسنۍ دا وایي چې په آسیا کې د هند له وروسته دوم پاور هاوس افغانستان ده یعنی تاسو تصور کولی شئ څوک د پاکستان نوم نه اخلي څوک د سریلانکا نوم نه اخلي څوک د نورو هیوادونو نوم نه اخلي چې په آسیا کې شته مګر د بنګلادیش نوم نه اخلي مګر د افغانستان نوم اخلي دا په دې معنی ده چې افغانستان کرکټ واقعا ښه کار کړی ده او دا ټول د راتلونکي ښه والي لپاره زمينه ساز کارونه وهڅې دي ان شاء الله کرکټ به لا هم وده کوي
ډېره زیاته مننه فدایي صاحب د مرکې په وروستۍ برخه کې د کرکټ د یو لوبغاړي په توګه د کرکټ د یو شنون کې په توګه د کرکټ د یو کمنټیټر په توګه یا او د کرکټ د یو مینوال په توګه وروستۍ خبرې غواړو له تاسو واورو
د کرکټ د مینوال په صفه باندې دا د تکل سره دغه هیله د نورو مینوال سره رمې باید خپل د ملي ټیم ملاتړ وکړو او موږ د ملي ټیم تر شا ودرېم او ورته دعا وکړو ان شاء الله موږ ملي ټیم ماشا الله ډېر پیاوړې یو ټیم دا د نړۍ په کچه باندې د افغانانو لپاره د ډیرو ویاړونو سبب ګرځېدلای دی نو زما خپل شخصي هیله به د خپل مینوالو د وطنوالو د دوستانو نام دغه یې خپل ملي ټیم ملاتړ وکړو ان شاء الله دا ملي ټیم به موږ لپاره ډېر لاسته راوړنې راوړي او بل پرنامې پروګرامونه هم دغه دي چې بس د کرکټ په برخه کې به بوخت یو ان شاء الله او چې تر څومره موږ ته زمينه برابرېږي د کرکټ په برخه کې به خدمت کوو زما خپل شخصي موخه او هدف دا ده چې ان شاء الله د نړیواله شورا لوبې چې کلي دي آی سی سی ایونټس چې کلي لکه دا ورلد کپ دی یا چمپینز ټرافي ده ان شاء الله غولو به تزلاره پیدا کوم او غولو به کې د افغانستان په تاسو ولې باندې د افغانستان په لوبډله او د نړۍ په نورو لوبډلو باندې ان شاء الله تبصره وکړي
د کرکټ له شنون کې او مبصر فرهاد فدایي سره مو د ازادۍ میلما په خبرونه کې ځانګړې مرکه اوریده تر بیا د خدای پامان
سر کې د سپین لګي زهر زهر سر کې د سپین لګي ډېر خزوان دې تیر کا هاغه پخوانه مين دې هېر کا هاغه پخوانه مين دې هېر کا سر کې د سپین لګي ډېر خزوان دې تیر کا هاغه پخوانه مين دې هېر کا هاغه پخوانه مين دې هېر کا ځان جوړ کو خاپیره بد حرم شولی بیا چې را روانه وخپل کو.